شماست. نوریاز خوش آمدین به استیدیو.
سید سمی عباس تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاز نوري هرکلی کوم. وموري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه وي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفینو پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. په خبرونه کې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه له او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرون هغه دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنو تورنو په ډزو ووژل شول. د عراق پوز وایي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه وهي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیستی او د ده په خبره یوازې د پردیو پروګرامونه مخته وړي. د دفاع وزارت پر وسلوالو مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې په تیره بیا شمالي یو شمیر ولایتونو کندوز، تخار او بلخ کې د پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شاوخوا دیرش افغان پوځیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت هم په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یوه تازه مرکه کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی. هغه ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت او اوربن غواړي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال والي مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې د فرا د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله باس وسو تر څو څنګه اوس وایي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی اوس وایي د نور افغانانو په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل ول. د ښاغلي بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. له فراد ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست دغه لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لاریون پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړسي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه من یو ځل بیا د وینو نه تویولو او قربان ژغ وسو.
لدې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم څو وار ایران تورن کړی و چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي. د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو هم د ایران د لاسوهنو شکایتونه څو ځلې کړي خو تهران دا دعوې بې اساسه بللې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لونې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې په دې اړه په یو خبر کړي بیان کې له میاخان سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لیدنې د لیدنې خبر لیدنې وبخي جزئیات هم خبره شوی. د بیان لمخې خاغلی بلخی میا خان د پهنې اتل بلل یو ژمنه ورسره کړی چې د پنوم به یو خونځي وي نګدې سیمه کې جوړوي څو جونې خپل کورونو ته نګدې تعلیم وکړي. میا خان چې غواړي خپل لونو پخپلو لونو تعلیم وکړي او ډاکټرانی شي څو په پکتیکا کې خزو ته خدمت وکړي. د پوهنې وزارت لخوا ورته ستاین لیک هم ورکړل شو. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون هغه دوه تنه چې د پولیو د دوو ساعتونکو پولیسو په وژنې تورنو په ډزو وژل شول، د پختونخوا د سوات پولیسو په یو بیان کې دغه خبر ورکړ او وژل شوي کسان حمیدالله او اوسامه یاد کړی دی. د پولیسو او بریدګرو په نښته کې پولیس نه دي ژوبل شوي، خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوي دي. د عراق پوز وایي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوه. کتایب حزب الله ملیشه چې له لومړۍ مظاهرو ته مخه کړې وه پرون چهارشنبه وروسته له هغې چې د امریکا نوي ځواکونه سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. دغې ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په وارولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پیښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی و پرون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده. او په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن باندرا د زوکړې ورځ ولمانځله. د غونډو ګډونوالو چې شمېر یې زر تنه ښودل شوی، د سټیفن د درنښت لپاره په کیف ښار کې شمې بلې کړې وې. سټیفن په دوهمه نړیواله جګړه کې یوه وسله واله ډله رهبري کوله. دی که څه هم اوکراینیانو ته یو اتل دی، خو په روسیه کې د یو خاین په سترګه ورته کتل کېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د دولت وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینې سولې او اوربند ته یې غاړه نه ویښي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سوله نه یې غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع دپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
دفاع وزارت پر مخالفینو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دوو ورځو کې په تیره بیا د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو په بریدونو کې دغو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې. ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی چې پاکستان ته په سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړې بېرته قطر ته ستون شوی. په دې اړه مو له خبریال او سیاسي تحلیلګر سمیع یوسفزي سره مرکه کړې.
د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورې چې د ګردیز او کابل په لویه لاره د لویو بار وړونکو موټرو چلوونکي وایي د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب شوو تلو مسؤلین ورڅخه پیسې اخلي او پرېږدي چې تیر شي.
پیسې خالی په غوزدار ده چې موږ چلو په ګردیز کې درې ګنټې وي درې ولو زره افغانۍ ماویر ګړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ.
د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري.
د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو په دې خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې مو پر دې دا موضوع څېړلې چې په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول او چا کاراوه.
موټرونه عامه استفاده نه کېدل، هغه په خپله د امین حبیب الله خان استفاده کوله، د کورنۍ کې استفاده کوله.
د د دې مطالبه دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پیښه سره ملګرتیا وکي. نوري ماو د میر احمد صافي په مرسته د خبرونه پاتې برخه هم مختوړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به پر وسلوالو مخالفینو حملو ته دوام ورکړي چې رښتینې سولې او اوربند ته غاړه نه ویښي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی احمدزي پر وسلوالو طالبانو د حملو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تیرو دو ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو ډېرې خونړۍ حملې کړي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزي چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي خدا سي نشي نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوڅې دي، د پردیو برنامه عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولنی غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبور دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزي وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سې شنبې په شپه او د چهارشنبې سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخوا ازادي راډیو، فرانسي خبري اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړي چې د سې شنبې شپې ناوخته او د چهارشنبې سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لک تر لګه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوي. دفاع وزارت هم د چهارشنبې ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2023 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښتو زور اخیسته چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپل اتلس کلنه جګړه پای ته ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه، وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه تابا پتاو تریخوالی کې کمښت و نشي. طالبانو هر وار له افغان حکومت سره مخامخ خبري او اوربند رد کړي او یوازې له امریکا سره خبري کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورسته وار د دسمبر په شلمه په خپل ټوټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکلی و چې بین الافغاني خبري یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنیو عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبري د 2019 کال د دسمبر په 8مه تر 3 میاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایي اډې د طالبانو بری درسته د خبري وزن دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته جواب ورکړي. د امریکا سفیر جان بس په خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړی، تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکاره کړي چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او دراتلونکو لپاره جلا لار غوره کړي.
بیا هم د افغانستان په امنیتي وضعیت او دغه راز د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تم کیږو. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره پیژني، وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په د کمیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. ښاغلی یوسف زی ازادي راډیو د اول چیرې طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستان قطر ته بیرته استون شوی. طالبان تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اوربند او د شخړو د کمیدو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي وو. له ښاغلي یوسف زی سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دې د معلوماتو له مخې آیا طالبان د شخړو د کمیدو په برخه کې کومې پریکړې ته رسیدلی دي؟
د طالبانو یو هیئت وروسته له هغه چې په یولسم تاریخ باندې امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړي وي په باګرام کې د برید له امله بیا ودرولې. څو ورځې وروسته هغوی پاکستان، کوټي، پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي، او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د یو ورځني د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالی راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالی خبره وکړه، دوی عملا د خپلو مشرانو موافقه اخیستې که څنګه؟ تاسو چې تماسونه دوی سره لرئ، دوی څه وایي په دې ارتباط باندې؟
دوی وایي چې طالبانو اکثریت مشران د اوو ورځو دپاره د تشدد د کموالی، یعنی دوی ورته د غربند نوم نه ورکوي، ځکه چې غربند یو ډېر پراخه مفهوم لري، غربند رضا شوي دي او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا دې معنا دا وي چې طالبانو عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته رارسېدلی ده، اوس هم د یو شمېر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند امر ته منتظر دي تر څو د تشدد د کموالي حجم، اندازه او تاریخ دا معلوم کړي. دغونه وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالي په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي، او دغه نه وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم لیک تیار شوی دغه امضا شي، او وروسته بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین الافغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
یوسف زای صاحب، طالبانو مشرتابه داسې وخت پمدغه د تاسو په خبره باندې شي دغه د ریډکشن اف وایلنس یا د خشونت د کمولو په خاطر باندې له خپلو مشرانو سره لیدلی چې دوی ادعا کړې ده، او چارواکو هم د نوم د ناخیستلو په شرط رسنیو ته تایید کړي. په شمال کې د افغانستان چې پمدې یو دوه ورځو کې نږدې 1.5 افغان سرتیري وژل شوي دي د طالبانو په بریدونو کې، دوی څه وایي چې د تاوتریخوالي کمښت به د امریکایانو په وړاندې وي که د افغان ځواکونه هم په دې کې شامل دي؟
اوس وخت کې دوی وایي چې دا به د افغانستان په خارج سیمو کې بغټ بریدونه نه کوي. ظاهره خبره ده خارج سیمو کې امریکایان ډېر کم دي او اکثریت افغان ځواکونه دي. البته اوسه پورې دغه پریکړه د تاریخ نه ده شروع شوی چې کوم تاریخ نه کوم تاریخه پورې وي. طالبانو په شمال کې ډېر بریدونه کړي دي، په عین حال کې افغان حکومت هم په تېرو دوه ورځو کې دعوی کړي دي چې په مختلفو ولایاتو کې طالبان ځپلي دي او وژلي دي. خو زما په خیال تر څو پورې چې دغه تاریخ را شروع شوی نه یعنې د نیټه معلومه نه شي، هر کله چې دا نیټه معلومه شي زه فکر کوم د خارج سیمو سره سره به په لرې پرتو سیمو کې هم تشدد د کموالي په موده کې داسې نه بریښي چې ډېر جنګونه دې وشي یا د بریدونو ته دوام ورکړی شي.
خبری علاو سیاسی تحلیل گر سمی یوسف زیو چه ده طالبانو ده جګړې او د غرض د سیاسي هڅو په باب نور معلومات را سره شریکول. یوسف زای چې طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره پیژني، د طالبانو ورستي خوځښتونه هم له نږدې څاري. یوسف زای وایي د طالبانو سیاسي دفتر پاکستان ته په ورستي سفر کې له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمېدو پر لارو چارو خبرې کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ور خبره شوی راپور نه چې ګواکې د طالبانو مشرتابه د شخړو په کمیدو او د موقت اور بند پټینګېدو سلا شوی مخکنی راپورونه په کلک رد کړی دي. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې ټکنیو هڅو ته کتنه کړې ده. احمد شیبر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
واشنگتن پوسټ د طالبانو له لوري د احتمالي اور بند مسله څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو له بې نتیجې پاتېدو سره سره په تېرې یوې اونۍ کې داسې اوازې خپرې شوې دي چې طالبان به اور بند وکړي. که څام طالبانو دا اوازی رد کړی دي. خود واشنگتن پوسټ په باور دې ډلې د سولي وینا څرګند موافقه ته چمتووالی ښکاره کړی دی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې له کله واشنگتن ته سون شوی دی له طالبانو سره د سولې د خبرو او له پاکستاني چارواکو سره د خپلې لیدنې کتنې په برخو کې پټه خوله پاتې شوی دی. افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه نه له طالبانو او نه له امریکایانو څه نوي څه اورېدلی دي. طالبانو تل دا خبره رد کړې ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا کې چیرته اشرف غني له اټکلونو سره سم د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي نو دا فرصت به ترلاسه کړي چې د سولې د خبرو مشي وکړي. د ورځپاڼې په باور د 2013 کال په جون میاشت کې د اختر په ورځو کې د طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته په افغانستان کې جګړې په شدت له سره پیل شوې او تر هغه وروسته د اتلس میاشتو په ترڅ کې په زرګونو ملکیان او افغان ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې موده کې خپل څلوېښت پوځیان له لاسه ورکړي دي. بله امریکایي ورځپاڼه واشنگتن اگزامینر بیا لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر کال په 2019 کې ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي تیرې 12 میاشتې افغانستان د امریکایي سرتیرو لپاره له 2015 را په دې خوا تر بل هر کال خونړی و چې په کې د ټولو وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 22 ته رسی شي. ورځپاڼې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم د بنسټ د یوه جګپړي چارواکي بیل روګیو خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان په اوبو کې وینه بوی کوي او دوی په دې باور دي که چیرته امریکایانو ته ډیر زیان واړوي هغوی به له افغانستانه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو محارب ماموریت په 2014 کال کې هغه وخت پای ته ورسید چې ولسمشر باراک اوباما هغه مهال له افغانستانه د لسګونو زرو امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په هغه کال 55 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي وو، خو یو کال مخکې په 2013 کې 133 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د دې سربیره چې تیر کال امریکایانو له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، د متحده ایالاتونو د پوځیانو د تلفاتو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی دی.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 22 دقیقې انکیدونکې د ازادي راډیو اوري. هر ورځ د سهار 8:00 د ماښام تر 8:00 مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د ګردیز او کابل په لویه لار د لویو باروډونکو موټرو چلوونکو وایي د سړکونو د کنټرول په هدف د نصف شوو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او پرېږدي چې تیر شي. خو د پکتیا مدني فعالان بیا وایي چې دغه د بډو اخیستل باید سمدستي پای ته ورسول شي. دوی وایي په لویو لارو د درون وزن لرونکو موټرو تګ راتګ اکثرا د سړکونو د ژر تخریب لامل کیږي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه رپورټ لري.
زه له داسې یو موټر چلوونکي سره په موټر کې ناسم چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنټ بار کړي. اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په وروستۍ برخه کې د ترازوګانو یا تل مسؤلین دغه موټر چلوونکي له وزن چې کول وروسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لویه لاره د تګ اجازه ورکوي. خو پرته له دې چې په سیمنټو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه. د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی مني چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی. د پکتیا ولایت هدو وطن اوسیدونکي حاجی مزار او عثمان چې د لویو موټرو چلوونکي دي له ازادي رادیو سره یې خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیری وخت پرته له دې چې د جریمه سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي.
په اکتیا کې چې کله میک ترازو ته ورورسیږي ترازو ولاته ورکی شي هغه وایي چې لا 15000 لا 40000 لا 3000 افغانۍ روکا. بس چې وته وایي چې خوڅه داری په بندر کوي لا 15000 لا 1500 روپۍ به دیر کې پرچما جوړوا. بس رشپات په واسطه هغه په واسطه په مين او خلو میک پری
پیسې خلی په غوزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې 3 غنټي وې درول زر افغانۍ ما ورګړي.
د پکتیا مدني فلانو له دې مخکې په زلونو په آزاد ډول په لویو لارو د ډېر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ نیوکه کړې او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تګ اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویو لارو او سړکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي. د پکتیا د سړکونو د ساتنې رئیس محمد رحیم رحمتي بیا وایي د دولر تګ وړاندې دغه تله غیر فعاله وه او له همدې امله پرې د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتګ کولی شو، خو په خبره یې اوس یې په خپلو هڅو دغه تله بیرته فعاله کړې. نوموړی د ډېر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي.
ګردیز الحمدلله تاسو ته غدر کوم اطمینان درکوم چې ما داسې څه نه دي لیدلي چې خدا نخواسته دې چانه کوم اخاذي کړي یا بل څه تمه د چانه کړي. یو هر کله چانه څه غوښتنه وشوه هغه وشوه فورا ما سره تماس ونیسي، په هماغه ساعت دې د حل لاره پیدا کوم او د هغې مخنیوی کوم.
خو د دې ستونزې د مخنیوي حل لاره څه ده؟ آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او پیوشمر نورو اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړي او غنې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامده ایم کل تنظیمای زور است جبیش.
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام نن بیا ورده د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په ټاکلې موضوع خپل نظر څرګند کړي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د وروستیو پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولی دی. یوه ډله مظاهره چانو چې د ایران د ملاتړ برخمن ملیشو پلویان یاد شوي په بغداد کې د امریکا په سفارت له برید وروسته تېره شپه له سفارت له شاوخوا څخه لرې شوي دي. امریکا تهران د دغو مظاهرو په پلانولو تورن کړی او ګواښ کړی چې غچ به یې واخلي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن ارتاګس پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنگتن کې پاتې شي، د عراق روانه وضع وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه د مصر تیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنگتن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غچ به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله. دا د دولت له ملاتړ برخمنه ترهګري ده. دا د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري ده چې شوې او د امریکایانو ګټې ګواښلې دي. موږ د ایران په وړاندې بېله تګلاره خپله کړې، په هغوی مو سرچینې وچې کړي او د ایران په مشرتابه مو هم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علي خامنهای پرون لومړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وژل کېدل وغندل او بیا یې د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او برید کې د ایران لاس لرل رد کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په سفارت ورغلي و چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباری غوسه کړي وو. د کتایب حزب الله ډلې د وژل شویو لپاره په ځینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوي وو. د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفري وویل چې د بصرې خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي. بصره ویاړي چې دوه شهیدان یې ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او له دې چې په هشدو شعبي کې وطنوال تر بریدونو لاندې راغلي ویریدلی. دا لومړی وار نه و چې داسې بریدونه کیږي. د کدایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا په بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د دې ډلې د وژل شویو د یادښت په مراسمو کې یو شمېر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه ونیزې خبرونې درته خبرو.
د ژوند او د صحت تر مابین ډېر نږدې اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري.
په دې اړه مو د اساسي بشري حقوقو په ونیزه خبرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې پر دې غږېدلې وو چې په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا کاراو.
موټر نه عام استفاده نه کېدل. هغه په خپل د امیر حبیب الله خان استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
خو مخکې له دې چې دواړو ونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې او ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې رښتینی سولې او اوربند ته غاړه نه وي. ښې د خبرې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په تیرو دو ورځو کې په تیره بیا په شمالي کندوز، تخار او بلخ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو په خونړیو بریدونو کې شاوخوا 15 افغان پوځیان وژل دي. د فراه چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراه ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فراه مرستیال والي مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یو لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور رونې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتر لرې یوه ښوونځي ته رسوي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون دوه تنه چې د پولیو د 2 ساعتونکو پولیسو په وژنې تورنو په ډزو وژل شول. د عراق پوځ ویلي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې شوې ده. او په اوکراین کې سلګونو کسانو پرون د جګړې د وختونو د یو لانجمن مشر سټیفن بندره چې اوکراینان اتل بولي خو په روسیه کې د یو خاین په سترګه ورته کتل کېږي د زوکړې ورځ ولمانځله. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. مخکې لدې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واوري ورېدې. په کابل کې هم واوري وشوې. ښایي د نورو ولایتونو په نسبت د کابل ښاریان د واورو ډېر خوشحاله کړي وي، ځکه چې کابل په وروستیو کې د هوا له کابل ډېر ککړ شوی. د هوا د ککړتیا له امله په وروستیو کې څو تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو په کابل کې یو شمېر بې وزلې کسان هم اوسي چې د سړې هوا له امله د ژوند او شپې ورځې لا سختې شوي. خانم مسین په دې راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د ژمي د موسم لومړی ورخ د کابل ښار د هوا د ککړتیاو د وچکالۍ د کمیدو په خاطر کابل ښاریان هیلمند کړل. دوی لسو ونۍ وروسته د ښار هوا پاکه او رڼا ولیده. د دغه ښار یو اوسیدونکی امان الله وایي
دغه وریا چې دا نظر په هغه باندې چې هوا خرابه ده، خو دغه واوره چې وریږي دا د هوا لپاره ښه ده چې هوا پاکوي، لږ در یخ کیږي، مګر واوره چې وریږي ښه ده.
د کابل ښار هوا څو ونۍ د ککړتیا لوړه کچه درلوده. د دې ښار هوا ډېرې ورځې د نړۍ د ککړو هوا لرونکو ښارونو په سر کې ځای درلود. سهار او ماښام به د ښار فضا تور لوګو نیولې وه. د کابل خار بل وسیدون کې ولید چې پر لاسګاډي میوه پلوري وای که څه هم د کور د تودولو لپاره هیڅ نه لري خو د واورې په ورېدو خوښ دی.
ما از برف بسیار خوش هستیم به خاطر که
د واورې په ورېدو خوښ یم. اوبه او هوا پاکوي، هوا سړه شوي. زه له مارکیټ نه د میوو کریټونه راوړم او سوځوم یې ځکه د لرګو د اخیستو توان نه لرم، خو بیا هم د واورې اورېدل په یو نیک فال نیسم.
د دغه واورې ورخت د نوي میلادي کال له لومړۍ ورځې سره سمون وموند. ډېری خلکو او دولتي چارواکو یو بل ته د نوي میلادي کال مبارکۍ ورکړي سره له دې چې د ژمي د لومړۍ واورې ورخت کابل ښاریان خوښ کړل. خو په دې ښار کې داسې خلک هم اوسیږي چې په دغې سړې هوا او ورخت کې د سون موادو د نه لرلو له امله سختې شپې ورځې تېروي. انیزګل یوه مور چې له دولسو کلونو راهیسې د چمن ببرک په سیمه کې له خپلو اولادونو سره په خیمه کې اوسیږي وایي دغه واورې او سړه هوا به یې اولادونه ووژني. په هغه خیمه کې چې انیزګل اوسیږي له څلورو دوشکونو او څو زړو بلستنو پرته پکې نور څه نه لیدل کیږي. دا د پنځه اولادونو مور ده او د یوې مړۍ ډوډۍ په خاطر ټوله ورځ د خلکو په کورونو کې کالي پرې مینځي. دا وای د واورې ورخت د خدای نعمت دی، خدا د خپل کور د تودولو لپاره هیڅ هم نه لري.
از پاکستان نه 12 سال کوشت کومادم 5 تا تفلک های مات
دا وای 12 کال کیږي چې له پاکستان راغلی یم او په دغه خیمه کې له اولادونو سره وسی زامن مې سپیلنی دودوی او بوټان پاله شوی. واوره ووریده خو مونږ په خیمه کې نه سندلې او نه بخاری لرو.
انول فینان سندلیم ندارو مې چیز نداری.
دغه مېرمن وایي اولادونه په ورځ کې شل یا دیرش افغانۍ ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ پرې کیږي. د انیزګل اولادونو لاسونه په تخرګونو کې ننایستي چې لږ څه تاوده شي. دغو ماشومانو د وړکتوب لوبې هېرې کړې او د واورې په ورېدو خوښ دي. دوی سره له دې چې وږي دي خو دغه واورې ذهنونه بوخت ساتلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. دا اونۍ د روغتیا په حق خبرې کوو. و باورئ چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څه اړیکه لري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي او په دې برخه کې کومې ننګونې شته چې باید حل شي. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. پیل یې له دې ځایه راوکړو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځه شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم دیده مسئولیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند ور بخلی دی او دغه د ژوند ساتنه دیده د روغتیایی حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردی شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپل توجه پاملرنه خپل روغتیایی حالت ته وکي، او هم په دولتی بڼه باندې د دولت مکلفیت د وجایب دی چې د اتباع او د روغتیایی حالت جدی پاملرنه جدی پاملرنه وکي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید واوسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اغسی، د څښاک لاغنه باید ښه وخورین، د مزریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې مونږ وای سو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه آباد مختلف د روغتیایي حالت که مونږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بناند ډیر مهم مهم ضروری اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپېریال نه، د ناست ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت تا روغتیا تا ضرر رسی، دی دیگه طول و اجتناب او در نسو قلم بانده یا پا دی کم وقتی مونگی ساب کچی یا دو ادری وقت دی زیقیت پا اساس بانده دغا موارد دی چه روغتیا او صحت پره دیر قط اثر لری.
د صحت حق لچاپیریال سره چاڑی کل لری، یعنی مکوسو گورو که خوصن پا کابل خار که هوا چی دا ککڑا دا دیر خلک ناروغان کری، حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوي. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري، او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترمه، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپېریال هم جنین ته ډېر اثر گذار دی، د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه. او بیا خو چاپېریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپېریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي، ډېر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپېریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وضع چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپله نفس جمعیت په چاپېریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراک څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول. نو بنا ان په زمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې، څه په بلند منزلونو کې، په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق ستون کم دی چې نشته ده. باید په داسې یو پرجمعیته ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وای، ټولو کورونو ته برق للوی. درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کیږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې تر خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټي نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چې چاپېریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکزو پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدیدي او د ورځې لس کسه چاپېریال وزني، جنګ له بلې خوا وزني. دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان تور بخلی، دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بېرته اعاده کېدای نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاوو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه، د قوانینو نه، د نړیوال او داخلي قوانینو چې دتې ارزښت ور کړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونکړي او دغه نن سبا دا کوم اقدامات شروع کړي، موږ ستایو، ولې کاشکې دا همداسې مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته، چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت یعنی ډیر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهانی اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو، د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه، با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې موږ روغتیایی مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت منظور سوی دی، هماغه روغتیایي مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایی ډاکټر صحی ډاکټر وي، اطفال و ته وي، زنانه و ته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده، او زه امیدوار دی دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې مشکل لرو.
ډیره زه تمنه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراوه؟
موټر نه عامه استفاده نه کېده، هغه په خپل د امیر حبیب الله خان استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
د کابل په موزیم کې د کومو دورو موټر ساتل کیږي؟
آخري دوره چې تر هغه د ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غته تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکې چې کوم هغه ماډل ټیټ و پرځای کوي و، اوس نو شپې بدلیږي. 2014 2018 کوریزین آیلکس دا اونډا دا کیمری شول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزدار دی، خسته دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د موټرو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون څیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې له یوې سیمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو، د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپلې کورنۍ سره ګرځېده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده وه چې د دې نو لارو ژوندۍ نمونه هغه وخت کې چې موږ د سروبي نه کټه کیږو ښي لاسته د غره په سر کې د سړکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو د پیلانو او د قچرو لار وه. د موټر راتګ افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلی دي. ورته غوږ شئ.
قدرمن دوستانو موږ د کابل موزیم ته غزای تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سی ودی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا موټر د بیلابیل دورو تاریخي او آر یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندۍ ساتلې دي. همدا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکی محمد سید شفق دی. له دې څخه به وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړني موټر پاک معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینه جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته ډالۍ په شکل دولت تور کړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و د امان الله خان د دوري پایل
و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی.
بله.
اوږد شکل لري او دروازه لمدیز اسخه خلاصيږي.
ټول د مینه خلاصيږي.
د موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولی په دې حالت سوای
تاسو ته معلومات ته په دغه سالويخ کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت ترسیوی دي.
بله.
جنگونه ترسیوی دي، مختلف واقعیات ترسیوی دي. دغه ټول دغه جنگول لاسه دغه بد حالت په دغه شسیوی دي.
په هر حال لار به سوړان دي نور موټر ته. دا موټر شین رنگ لري. نور به تاسو تشریح کړئ.
د امان الله خان دورې پورې مربوطه یا دغه د غسلور کسان لپاره دا استعمالیده. د امان الله خان لیکورنیته یا بعض خلک میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره بغه شل لپاره
اوس چې موږ تاسو ګورو ساری لوڅ دی
اوس پلاستیکي پوخه خراب شوی دی. له منځه ولې سیدي
راځو دی خواته دی بل موټر ته. یو رقم د کشته غوندي شکل لري. دا څنګه
تخنیک دی؟ په خونه تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل و، نوې لزان و، نوې تخنیک و. او د لپاره دا جیک ټایرونه جوړ شوی دی. په هغه وخت د افغانستان د سرکونه دا و دول د سیخنو.
بله.
هم د لپاره دا ټایرو لګ زره جیک و خاور یا خټه چي دا پورته لړس یا دا موټر شي نه دي
خراب
نشي.
او دا بل چې ګاډي غوندي دا یاو دغه ډیرو بخه د خوته ټایر دی. دا څه رقم
دا؟ موږ مختلف ګاډې لرو، مختلف بعضې دوه ټایر دی، بیا څلور دی. دا مختلف ځایونو کې استعمال ده. مثلا د بعضې تفریحات لپاره غوړه کادي مراسم باندې هم دین استفاده کول.
بله. راځو دې خوته. ښه، تر دې سره پوری ټولې ګاډې دي.
دا ګاډې او دا موټر ټول دي. دا ټول دي امانی دورې پورې مربوط دی.
بله.
او دا ګورې دا بعض وختونه دغه محافظین لپاره استعماله.
بس
په ولاړ باندې دلته
اوس باډیګارد ورته وایي.
او باډیګارد ورته وایي دې استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پاده کړه دې نه جېل نه استفاده کول.
که زحمت نه کیږي ای خواته بم ورسو ډیر کولی موټر ښکاری. که راځو تور موټر وته. دا موټر کومې دورې پورې اړه
لري؟ دغه دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد او خان شهید په دورې پورې مربوط دی.
بله.
دوه روسی موټرونه دي او ګوري دغه شیشه زیرهی ده. دغه خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده.
بله.
او ګوري دغه شی ټول زیری ده.
مګر د زیری موټر خودلته فکر کوم مرمۍ خوړلې په شیشه کې.
بله بله بله. ګوره دې خواته د مرمۍ هغه شی مال میږي. خو خاطر سی ویني دي د ما په ګومان کوم دغه شاید به چې دغه د کوټا په وخت داوود خان باندې کوی سو یغه وخت کې لګیدل یغه مشخص نشته.
دا دروازه خلاصه وایسم
ولینا
څومره درندې دروازې دي.
دا خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه.
ها
هم دې لپاره د شاو لپاره سم استفاده کړي رجم لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سی ویدي.
اوس بلور سو وړاندې هغه نور موټر ته باور شو چې دا په کومه دوره پورې اړه لري. ها
امریکایی په لک موټر دی دا د هغه میلمنو چې برنلاتل افغانستان ته د هغه لپاره استفاده کده چې ډیپلوماټان لپاره چې وزارت خارجه ته بعضی رسمي ملاقاتونه وزارت خارجه ته وړه
بله د میلمنو لپاره هم که کلی موټر انتخاب سی وي
ډیر د وزارت خارجه باید هم څه خپل وینور
بله چې میلمنو که قدر بسی
مې قدر بسی
هم څه ورو ورو براسو دلته د دوه نور موټر سی دي دا څنګه
دا مختلفه دورې دی فکر کوم د داوود خان شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد ک راځو دی خواته په موزیم کې یو بل موټر چې د نورو موټرو په څیر ښکلی دی هغه د ډاکټر صاحب نجیب موټر دی چې پردې لري او نظر نور ته لک نوی دی ځکه ورسته دوره وا دې پکې نور معلومات
د جرمنی موټر دی بنز ده
کوایسم موټر مان زغورم ښه
و دغه مانس کی ګورای نوای ده
چونکی
هم نوای دی او دغه سلور کسل لپاره استفاده کده چې دوه ورسه دی او دوه مخته
یو څه یو دونکو ته وایو هغه داده چې دلته کوم موټر چې دی پخانه یو دورو موږ ولیدل ډیر پخه جوړ دی ډیر مضبوط جوړ دی ډیر اصل ښکاری هم دی سده
بله و دغه تخنیک خپل فرق لري اوس خو بازار ټول ګوري تاسو تجارتی بازار ده لکه چې بعض شایان کابل ترازی لسی یو مصرف ده په دې لپاره چې کلاسی بلک وارد کړي
ډیره مننه تاسو نه ژوندی اوسئ
هم چنان تاسو نه مننه چې تاسو ته موږ زحمت ورکړي خیر مننه
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څو خرامست شول د موده ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیل انجینر زکریا محمدی څخه پوښتل دي
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات دغه مشکلات ترانسپورتي حلیده بیا ورورو دغه موضوع انکشاف کړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1998 کال یا 1999 کال سره مصادف ده لومړی ځل لپاره یو موټر د تورخم لاره چې په هغه وخت کې مړنه سړک کابل نه تر لاتابان جلدلک حصارک سخروت او تر تورخم پورې رسیده بیا په همدغه سړک باندې اول ځل دپاره دغه موټر د برتانوي هنسه کابل ته راغی چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیسو شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې بیا ورو ورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه دغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي و په کابل کې دغه دوه موټر و شاه الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځ راغې ډیر ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلې یو یو اورګاډي هم په ماغه وخت کې په کابل کې راغې نو د انکشافات شروع شو بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توزیع شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په اندغه 1998 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتانوي څخه خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې و دا د شرولی پورې مربوط و پخوا مګر د وخت په تېرېدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین همداسې ورو ورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې
د وخت په تېرېدو سره هره وسیله بدلیږي نوې بڼه او شکل غوره کوي دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي موټروان احمد خان یې په اړه وایي
مخکنی چې کوم هغه موډل ټیټ وو پرځای کوي وه کلکه به وه اوس چې کوم موټر راغلی دی شپې ښایسته دی مزیدار دی خو مګم نازکه دی بیا کال په کال نوی سنس راوځي نوی موټر راوځي همداوس دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دغه کیمری شول دغه وړه موټر نو دا شپ ډېر مزیدار دی ښایسته دی خو په مکموالی کې بیا پخوانی موټر مکم و دا لږ پلیسټیکي ډوله غونته دي دروازې نازکې غونته دي خو برقي سیستم ده ټول اتومات سیستم ده سهولت یې دغو ده
قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې له پخوا څخه ښکلي او اصل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره Thank you.
کې مسافر غونډه ولاړم ماتم دے غرور ہے وسوالگر غندے والا اڑیما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑیما غلے دے کچکے مسافر غندے والا اڑیما ماتم دے غرور ہے وسوالگر غندے والا اڑیما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوائم غگ میں نوزی
ساعت